ما را به خداوند کریم سپاریم.
سلام ده ستالی مشه افغانستان که ده مازیگر چلور بجیدی تاسیس مکه کلاساده راڈیو ناوری اوس ده صدی راڈیو خبروانی چلروش ساده دوام لری ده سار لشپگو ده مخام ترشپگو پا لندو سپونو نسی وش پینزی وش مترو ده مخام لشپگو ده سار ترشپگو پا منزونی چپا دولش پگ نوی ده خبری خبروانه پا خبرونو پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. که د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 168 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 500,000 کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 500 ډېر روغتیایي مرکزونه په کې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 9.5 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نن کړي ویل دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنۍ مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تېره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلونو ټکن شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي اسواکونو او د دې هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لیکل چې د بشار الاسد رژیم وپرځېده او ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدل شي. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. وړاندې به په دې اړه چې په دې غونډه کې څو ګډون کوي او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي، را پوستی چو سیاب درد بدارو. تورخم ته به هم ورشو چې د دې لارې له بندېدو وروسته هلته خلکو ته څومره ستونزې جوړې شوې دي.
یې خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي، نو ګڼو خلکو ته یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي.
د پسرلی په درشل کې په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د دې کمپاین په اړه به نور تفصیل د سیمې درته ولرو. همدارنګه دا چې روژه ده او خلکو پخوا څنګه روژه نیوله، څنګه پیشنمی ته راپاڅېدل، په دې اړه د ازادي راډیو یو اورېدونکي وایي.
خاص به روژه ولمو په پیشنمی باندې به بیا چې راپاڅېدون د موبایلونو داسې نه ولو ډولچي و، د پیشنمی ډول به یې وهلو.
د روژې د کلتور او فرهنګ په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. د اورېدونکو پیغامونه به هم وي. نور مقالې به مشتمل تېمه غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې خوځې ونجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې یوه غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو انجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بیلابیلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو د باره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا د خړو نړیوال پروګرام دبليو پی خبرداري ورکړی چې ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به پراتلونکو نه یو کې لوړ شي. د ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. دبليو اف پی په خپل راپور کې چې د پنشنبې په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 28 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په کینی ډول سره ډېر سخت ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو وساغه همدغه بوره تر 400 پورې رسیدلې ده. نه هم بره ده د دې ترڅنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوی ځکه سیمټ هم کوز نه راتلا غم ګران شوی دي.
یو کیلو ټماټر به اصل افغاني شوی او همدارنګ خوراکي توکي هم ګران شوی همدارنګ سون توکي هم ګران شوی دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی او همدارنګ د بوري او سبزیجاتو به هم په دې سره لوړې شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کړي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یو لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته ده.
یادونه ده چې د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله د لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مواردل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی او که د تورخم لار هم داسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکي اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لوخانی ولکېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې موږ دوباره خراج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د هغه ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سمدل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرستی خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جینۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بیخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شان حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپله خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشته. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د انشو کولی چې دا ټول خلک تل سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسترالیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمی. یو 100,000 خلک مونږه ویشو چې هغه مونږه د پاکستان نه هلته درېمه هیوادونو ته مونږه ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیسز دي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورستا پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پارانور مطالب هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقی تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتی ځواکونو د استولو پریکړه کړې چې د سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکه شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاټړې کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د دسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راو پرسو، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګکي ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیري د لازقي ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکي وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 دیرش حکومتي سرتیری او 2 دیرش د بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوی. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر لسد پلرنې خرګوټه او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 زرو ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. اسمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپل نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس محل خپل یو موټر په نیالګیو بارکړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
ره ودول نه کوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول د بوټیو د شون باید کړي نه د نولګي ویني موږ اوس بور کړی د دې جماعت دی خو نور کورګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونی دی د نور زینتی ونی دی د ټول مم د په خطر غکړي دی واد کلا په خط
د شپې ته کلن عبدولی هم د هغ ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګشت دی او په وړیا توګه په عمل من پیاسي مکه نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
ان شاء الله که د الله تعالی رضا وه ان شاء الله تمه صدر راتلونکی کال کې موږ نیالګیو د کښېنول ډېر هغه لرو کې نیالګي به کښېنول خیره سره مسد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلی د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بي سرپرست او بي وسه ميرمني وای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه لخپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړیوالې ورزي. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوق ورکړ په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېر زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چاره لکه خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمنو ژوند ډیر بد تیریږي. مخکې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل، په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکول اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزې چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونه خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګار شوي او دې کاري په ورځني ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالي ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخستې او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوخوای ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالي لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرپاسې دون د موبایلونو داس نه ولو ډول چې و د پښلمې ډول به وحل خلک به را پاتول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غړای دا وای سغه باندې به مو بیا شیدی به مو یې شولې شیرچان به مو په خول چاس به شیدی نه لرل ساده چانو دلته خلک ورته پتیری وای اکثره وخت خلک ورته غوچم هم وای اما غریبلی ډوډۍ ما غبم په خکړی ولې
روژه و ډیره مبارک میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
دوی منی مې کې درته د ساده ململه روخت راغی وړاندې لاند خبرونه. یونسکو نن په پاریس کې د افغان خوځو نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې په غبن کې چې د دې ادارې پر پاڼه خپور شوی ویلي د ناستې موخه د افغان خوځو نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او حق ازادیو په اړه د نړیوالو خبرولو او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان خوځو نجونو ترې محروم شوي دي. سبا د مارچ 8مه د خوځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندې دوسره په افغانستان کې د یو سلو شپې روغتیا مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوي دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنجشنبه پر ډی پی په خبر کړی ویلي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیا مرکزونو په تړل کې دوسره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د راپور پر بنسټ تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ دی چې 50% مرکزونه پکې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق $19 میلیون افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي. په ویډیو کې چې او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټوټر خبره کړې دي، یو نامه مرستیال اندری کاریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. لټوا وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې، ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړ منو خلکو ته د نمرنې مرستو پر سوالو کې ولای کوي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي. په سوریې کې د جګړې څارونکي او سازمان نن ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیا او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوي. د سازمان په ټکو په لازقیا او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما عبد الوهاب چپان نمیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یې وموده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسول سیزو رئیس په بریتانیا کې میشته، لا هم هلی ځلی کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پایته رسیدو لپاره کوم لار ومومي. له شاغل چبان د میو غوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زیږیدلی یم او دا مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطح نه اغلې لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادای او دې خوې هم کلی دي هغه خوې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایا کې شمال دی له په هغه وختونو کې 15 زره خلک درلودل چې الته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد ډیر زره تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغه سه تودوخه هم لکه څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري واوري هم دلته وریږي او ژمی هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی اغلته ونی زیات دي زنګلونه زیات دي او غیزه کې بارانونه ډیر کیږي نو دا د هغه څخه چې متاثر دي دا د سی خاوره لري چې هغه ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي او دا ډول زمکه عمدتا حاصل خیز زمکه وي درې فصله څلور فصله دوه فصله دا سی حاصلات کوي. زمون په کلی کې هر ډول میوښته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلی کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولای شئ. په همتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلی ته مګ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی نو په همدې خاطر باندې د هغې کلی په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 صنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړئ؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي، خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایه هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلق هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې د ډېر زیات خلک دی ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سین هم په دې ځای کې و، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو موږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره د مسلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او کنه دی؟
داسې دی چې په خپله کچېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سي شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي و د یو د پرمختګ بیولو لپاره.
داسې و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله اداري ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی ال ته ام تدریس کو او هم شه د جوان کو ال ته بيدو نو د زراعت پوانزه یو عجیب یو پوانزه او د څلويخت استادان درلودل ال ته یو شماتیک موجود و چې په هغه کې د دوی ټول او اکسونه موجود و په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 څلويخت استادانو د جملې نه ایوازې اولس استادانو پیچ دی درلودي او دا نور ماستر ډیګری نو په هغه وخت کې د یو پانزی په ترکیب کې د ولس استادانو چې پیچ دی ولري او دا نور ماستر ډیګری دا په خپل باندې چې موږ ته او هر استاد مثلا په هغه ځای کې قهار سمین په نام باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استادو هغه به حدا پوه سره و یا مثلا نور استادان داسې و به حدا پوه خلک و او کنه موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تلنې موږ ته تدریس کاوه همدارنګه د هغه پوانزي لابراتوارونه ډیر زیات د توجه وړ و لابراتوارونه ډیر مجهز و او په عین حال کې په هغه وخت کې د دې فارم په هغه کې تجربه چې کړي هغه ډیر زیات د پاملرنې وړ و او په دې پوانزي کې موږ په ډېر شاو باندې درس وایو او په څنګه کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبي ولا په دې وخت کې بیا د داوود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغه وخت کې په دویم صنف کې وم چې داوود خان هغه وکړ نو همدارنګه په هغه شرایطو کې هم موږ الته پاتې شو مونګه ولیدل چې د زاهر خان شرایط سره ول شرایط وو بیا د داوود خان شرایط سره ول شرایط وو دا مونګه په پانتون کې چې د تجربه کړ بیا په خوشینه درته وایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونګه په د اخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازریخ مې مکمله پوره وې په دغه وخت کې د داوود خان د رژیم د خونه په هغه وخت کې که څه هم موږ د داوود خان د رژیم پر خلاف باندې الته کار نه کوو ځکه هغه وخت د رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
خو الته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د زاهر خان په وخت کې و دا د په وخت نه و نو په دې خاطر باندې لکه په پخوانه اعتراض زیات و بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خانه ونیول شوم د یو بل ملګری په شمول باندې مې چې موږ د مرکزی لیلی څخه یوړو او باندېانې کړو نو موږ باندې 15 کاله قید و خېجو او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلک دی غړي تو په ګناه باندې موږ باندې کړلو او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ دې ته ګونه زړیو
دا بنو د داوود خان وروستۍ کالو چې بیا د ثور کودتا په وشو
نه دا وروستۍ کال ځکه نو چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې 5 کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشانې نه ونیولې
دا خبرې مونږ ته دلچسپ معلومیدل دا پوښتنه وکړه چې تاسو کوم دفتر شیلره مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخستو چې په هغه کې زمونږ د ګوند دفتر موجود وو
سوال دا دی چې داوود خان ټوله ګوندونه منکړی نه ول او تاسو کوم ګوند ته اجازه نه ورکول چې فعالیت وکړي
نو مونږ خو هلته د ګوند نوم نه یادو الته خدای څنګه وشول ګوندونه
ګوندر لو ټوټل کې مم سره غونډي کوله او پخپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو
نو خبره ده چې ګوندونه خدای څنګه وی چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي، نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې ایده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برتانیا کې یم.